السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجه شوې. نن پنځشنبه د زمری یا اسد 14 او د اگست 3 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، سر کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي کوم ډرون چې د القاعده مشر پکې په نښه شوی د پاکستان له فضا نه دی الوزول شوی. ثناءالله دا خبره پرون د پاکستان جیو ټلویزیون ته وکړه. هغه زیاته کړې ایمان الزواهری چیرته چې اوسېده هلته په نښه شوی، نو دا خبره باید د امریکا او افغانستان ترمنځ بحث شي. د القاعده مشر د جولای په 1 په کابل کې سهار وختي د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر په همغې ورځ یوه ورځ وروسته دا پیښه تایید کړه، خو طالبانو تر اوسه نه تایید او نه هم رد کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د چین او امریکا ترمنځ اړیکې د سیمې پر امنیت، ثبات او ښیرازۍ اغیز لري. د دغه وزارت بیان قهار بلخي دا خبره د ګا په یو ټویټري په بیان کې وروسته له هغې کړې چې تایوان ته د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسي پلوسي په سفر سره د چین او امریکا اړیکې لا پسې سړې شوي او کړکیچونه یې زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ویلي چې د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ زلزلې له امله د کولرا په څیر ناروغیو د خپرېدو خطر ډیر شوی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په ګډون یو شمېر نورو بنسټونو په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د خپرېدو د ګواښ خبر ورکړی و. نن د شپږیزې پایلوبه د بست ساتونکو او سپینغار پلانګانو ترمنځ ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د پاڼې د معلوماتو له مخې سپینغار پلانګانو چهارشنبه کابل بازانو لوبډلې ته ماته ورکړه او پایلوبې ته یې لار پیدا کړه. تر دې مخکې د فاینل لومړني لوبیدونکي ټیم په سر باندې سپینغار له بست سره مخامخ شوی و چې هلته یې ماتې خوړلې وه. او د امریکا او ایران لوړ پوړي مذاکره کوونکي ویانا ته ځي تر څو د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا په اړه خبرې پیل کړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي رابرټ میلی پرون وویل چې په همدې هدف ویانا ته روان دی او هیواد په ښه نیت یوې هوکړې ته د رسیدو لیوال دی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د ایمان الزواهری د وجلو له اعلان دوه ورځې وروسته هم لوړپوړي طالب چارواکي د هغه پر وجلو بې خبري ښیي. د طالبانو د حکومت مرستیال وایي
صرف دغه یو شی مونږ ته معلوم دی، دلته هوایی برید شوی دی، زموږ لخوا اسلامي امارت په کلکه غندي دا شی.
ولی طالبان په ظاهره په اصلي پیښه خبر نه دي.
امکان داره که بعض طالبا خبر نداشتند.
امکان لري ځینې طالبان و نو خبر چې زوایری د اقانی په ملمستون کې میشته. دا امکان لري چې د طالبانو ترمنځ ستونزه پیدا کړي.
قابل کې د داعش پر یو پټنځای 10 ساعته عملیات پای ته ورسیدل.
کشفی عملیاتو پایله کې چې د شریرو عناصرو پټنځای و یو شمېر هلاک شول او یو تن ژوندی ونیول شو.
کندهار کې په شری ناروغي د اخته ماشومان شمیر زیات شوی.
ماشوم د لونټو د قوی د دکټ له ځان راغورځو
پای ګرځي عملي کیږي. او د اوکراین د غلو د لومړی بیړۍ تفتیش بشپړ شوی او تمه کیږي چې د باسفورس تنګي څخه تیر شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. په افغانستان کې د القاعده د مشر ایمان الزواهری د وژنې په باب د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان دوه ورځې تیر شوې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د الزواهری وژل کېدل نه تایید او نه هم رد کړی دی. تیر شپه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې د واتس اپ له لارې لیکلي چې هڅه کوي د طالبانو رسمي دریځ ترلاسه کړي. رویټرز د دریو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو جګپوړو مشرانو په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې برید ته د ځواب ویلو په اړه چهارشنبه بحث کړی. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
رویټرز خبری اژانس د طالبانو د یو مشر له قوله ویلي د لوړپوړو طالب چارواکو غونډې روانې دي او په دې بحث کوي چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې برید ته ځواب ووایي که څنګه. د رویټرز په وینا دغه طالب مشر چې په کابل کې مهم مقام لري غوښتنه کړې چې نوم یې افشان نشي.
هغه دا نه ده تایید کړی چې د القاعده مشر ایمان الزواهری په هغه کور کې چې توغندی پرې لګېدلی و موجود و که څنګه. د اګست په لومړۍ په یو ټلویزیوني وینا کې ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ایمان الزواهری د جولای په 1 د افغانستان پلازمینه کابل کې د امریکایي ځواکونو د درون الوتکې په هدفي بریدونو کې وژل شوی. د ښاغلي بایدن له اعلان 2 وروسته د طالبانو حکومت لا تر اوسه د کابل په زړه کې د زواهری وژنه نه ده تایید کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه د واټساپ له لارې ازادي راډیو ته لیکلي چې هڅه کوي د طالبانو رسمي دریځ ترلاسه کړي. د افغانستان د چارو کارپوه طارق فرهادي په دې اړه چې طالبانو ولې په دې مورد چوپتیا غوره کړې ازادي راډیو ته وویل:
امکان داره که بعض طالبا خبر نداشتند که ایمان الزواهری در میمانخانه آقای اقانی
دا. امکان لري ځینې طالبان و نو خبر چې زواهری د اقانی په میلمستون کې میشته. د سراج الدین حقانی پلار چې جلال الدین حقانی او تقریبا د زواهری هم سنه ده او دوی د روسانو په ضد جنگ کړی، نو اقانی ښایي ځان مجبور حس کړی وي چې یو ځای زواهری ته پیدا کړي او عمل ته محفوظ وي. او امکان لري چې نورو طالبانو ته یې نه وي ویلي. دا امکان لري چې د طالبانو ترمنځ ستونزه پیدا کړي. طالبانو ترمنځ ځینې نزاکتونه او مسایل شته چې ټول یې د زواهری په اړه یو ډول فکر نه لري. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د کابل په شیرپور سیمه کې یو کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په نښه شوی. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دغه برید غندل شوی او د نړیوالو اصولو او د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه بلل شوې. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام عنفی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د دغه برید په اړه خبریالانو ته وویل:
دغه موضوعات تر اوسه مونږ ته هم معلوم نه دي، صرف دغه یو شی مونږ ته معلوم دی دلته هوایی برید شوی دی. زمونږ له خوا اسلامي امارت په کلکه غندي دا شی. دا زمونږ د ملي حاکمیت او د بین المللي اصولو او د دوحې موافقتنامې خلاف عمل دی. مونږ بار بار خلق ته ویلي دي زمونږ خاورې د ګاونډیانو نورو پر خلاف نه استعمالیږي. دا د اسلامي امارت پالیسي ده، مونږ په خپل پالیسي کلک ولاړ یو.
د 2000 کال د دوی په تړون کې طالبانو ژمنه کړې و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به د القاعدې غړو او هغو کسانو ته چې له افغانستانه پر امریکا د برید اراده لري پناه ورنه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي طالبانو د القاعدې د مشر په قربتوب او په کابل کې هغه ته د پناه ورکولو له لارې د دوحې له تړون څخه بشپړه توګه سرغړونه کړې. د فرانسې خبري اژانس د امریکا په مشرانو جرګه کې د جمهوري غوښتونکي د مشر میچ مکانل په حواله ویلي د زواهری وژنه لا ښیي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دا هیواد یو ځل بیا تروریستي فعالیتونو په ستر مرکز بدلیږي. په دې اړه په یو تحلیلي راپور کې راغلي چې متقاعد جنرال فرانک مکنزي چې د روان کال تر پایله د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان په توګه دنده ترسره کوله ویلي چې هیواد په افغانستان کې د القاعدې د روزنیزو کمپونو د بیا پیلېدو هڅې لیدلې. د ښاغلي مکنزي له قوله ویل شوي چې په افغانستان کې داسې کوم اقدامات نه دي شوي چې وښیي طالبان د دې کمپونو د جوړېدو مخه نیسي یا هوډ لري. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه څه کم یو کال تیر شو، خو د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
و موریدل چې په افغانستان کې د القاعده د مشر ایمان الزواهری د وژنې په باب د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان 2 تیر شوې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د الزواهری وژل کېدل نه تایید او نه هم رد کړی دی. ولې؟ د تحلیل لپاره یې د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات دا مهال نیویارک را سره سټوډیو ته وصل دی. سادات صاحب، سړی مشه، ستاسو د ماښام په خیر وي. د دې چوپتیا لاملونه څه کېدلی شي؟
ډیره مننه لودین. تاسو وګورئ دا موضوع یوازې د سیمې په سطحه نه ده، بلکې په نړیواله سطحه ده. بیا داسې یوه موضوع هم نه ده چې د تجارتي یا د عادي و جنگ خبره وي. دا د القاعده د مشر چې القاعده په امریکا کې یا په نورو هیوادونو کې مطلوبه یوه څه دي، نو د هغې د پاره اوس چې طالبان کو تر اوسه پورې غلي دي، نو ځواب یې دومره آسان نه دی. په دې اړه یو رسمي تفسیره، پیغام، مسیج یا د دوی اعلامیه دا ډیره قوي او څېړنو ته اړتیا لري. فکر کوم چې اوس دوی په یوه داسې بهیر باندې لګیا دي چې هغه هم مدینن افغانانو ته هم نړیوالو ته داسې یو ځواب ورکړای شي چې هم په ډیپلوماټیک لحاظ سره هم په سیاسي لحاظ سره دوی ته یو داسې څه ځواب وي، یا به داسې څه کوي لکه پاکستان کې چې اسامه بن لادن وژل شو. پاکستان یو څو کسان پرې ونیول لکه ډاکټر شهید افریدی. دلته به هم داسې یو څه وشي څو کسان به په تور ونیول شي او دا پیخه خو به اومني ځکه کوي نه مني. نو دا هم د نړیوالو قوي استخباراتي ادارو ته اید کړی ده چې دلته دا کار شوی دی، نو و به ایمانی خو تاییدولو یا په تفسیر به وخت تیر
شي. او سادات سي په امریکا کې لدې پیښې او لدې اعلان وروسته څه تفسیر کیږي؟ هلته په رسنیو کې څه ویل کیږي او د نظر خاوندان څه وایي؟
دلته موږ هم له بېلابېلو کسانو سره اړیکې لرو، د افغانستان په موضوعاتو په اړه خبرې ورسره کوو. کومو مهمو کسانو چې په دې اړه پوسټونه کړي دي هغوی خو ټول په دې خوښ دي، ځکه چې القاعده له امریکې سره کار نه اخي، اړیکې خو بېخي نه لري، بلکې دښمنانې بولي. په افغانستان کې عملیات هم د دغې دپاره وکړل، خو اکثره کسان چې دی مونږ چې مخامخ خبري ورسره کړي دي دوی خو په دې خوخ دي ځکه چې الزواهری دي امریکای دښمن بولي، او دا یو بل ته مبارکي هم سره ورکړي دي. لیکن یو بل خبره هغه دا چې انتخابات هم روان دي، او ځینو د مشهورو کسانو په پوسټونو باندې چې ځینو عام خلکو کمنټونه کړي دي دا خبره هم کړي ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې به دا هم دی جو بایدن دی پار یو مثبت
یو لاسرورنه دی وی. بله، او سادات صاحب فکر کوي لاند محل لپاره د طالبانو لپاره واقف څنګه ارزوي؟ په ډیر لاندو کې کراته وای
نو دا خو رښتیا هم چې یو طرف ته دوی غواړي چې نړیوال سره رسمي اړیکی پیدا کړي، بل طرف ته داسې یو کار وشو چې هم نظامی هم رسمي اړیکو ته زیان توانی ورسوي. نو فکر کوم چې د هغه کسانو چې هیلي وي چې دوی سره اړیکی یو صحیح کی یا ورسره نږدې شي، نو دا خو لوی زیان دی. او چې دوی ته واوښته نو اوس به ګورو چې دوی حکومت لارو چارو نه کار اخلي او څنګه ډیپلوماټیک ځوابونه وایي.
ډیر مننه کور مو ودان د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د کابل په دریمه حوزه کې د طالبانو او یو شمیر بریدګرو ترمنځ نښته له څو ساعته وروسته پرون ماښام پای ته ورسېده. طالبانو تایید کړی چې د دوی دوه سرتیري وژل شوي او په ځواب کې یې څلور بریدګر چې د دوی په خبره د عایشیان وو وژلي دي. بریدګر د کابل په دریمه حوزه کې کارت سخي سیمه کې یو کور کې ځای پر ځای شوي وو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل پرونی جګړه له غرمې تر ماښامه روانه وه چې پکې طالبانو او بریدګرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته تایید کړ چې جګړه کې د دوی ځینې عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو په خبرې بریدګر لمنځه وړل شوي.
چې د شریرو عناصرو پټنځای و یو شمېر هلاک شول او یو تن یې ژوندی ونیول شو. همدارنګه د عملیاتو کې زموږ څلور تنه زړور سرتیري هم ټپیان شول او د یوې خزینه پولیسو په ګډون یو زړور پولیس هم شهید شو.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه ټویټ کې ویلي چې څلور داعش بریدګر په دې نښته کې د طالبانو له لورې وژل شوي. اخوا د امنیت قومندانۍ ویاند خالد زدران بیا لازادي روډ سره په خبرو کې د بریدګرو د هدف او دا چې ولې جګړه دومره اوږده شوه وویل.
څو ساعتونو ځکه دموږ دا جګړه ډېره په دقت سره پر مخ وړله تر څو بلکې وګړو ته یا هلته نږدې ودنۍ ته پکې کوم زیان ونه رسېږي. د دوی هدف همدلته د تشیع هیوادوالو پر درمنځ غونډو باندې د برید هدف و. دوی غوښتل چې دهلته په هغو هیوادوالو باندې برید وکړي چې دلته زرګونه راټولېږي په دې وروستۍ کې اوس د حرم ورځې دي.
نښته د کابل سخي زیارت ته نږدې چې پخوا هم د ګڼو داسې بریدونو او چاودنو شاهد و نږدې لس ساعته روانه وه. د سیمې خلکو پخوا له رسنیو د دې نښتو ویډیوګانې خپرولې او د ډزو او چاودنو له شدته یې اندېښنه ښکاروله. په یو ویډیو کې چې له یوه کوره ډکه شوې د یو ماشوم اندېښمن غږ اورېدل کېږي او پلار یې وایي بله چاره نه لرو، دا راپېښه ده.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د برېښنا شرکت وایي د تاجکستان د برېښنا له 90 میلیون ډالر پور څخه یې 90 میلیون ډالر بیرته ورکړي دي. د برېښنا شرکت د مسؤلانو په وینا دوی اوس له تاجکستان څخه 40 میلیونه ډالر پوروړي دي، خو تاجکستان بیا ویلي چې د افغانستان برېښنا شرکت یې 28 میلیون ډالر پوروړی دی. دا چې ولې په دې شمیرو کې توپیر دی په دې اړه وضاحت نشته. تفصیل یې په دې راپور کې.
د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت مسؤلانو چهارشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د تاجکستان د برېښنا نیم پوري ورکړی. د برېښنا شرکت مالی او اداري مشر اسدالله انعام وایي چې له تاجکستان څخه د برېښنا د واردولو په برخه کې 90 میلیونه ډالر پوروړي دي چې 90 میلیونه ډالر یې تر اوسه ورکړي دي. د ښاغلي انعام په خبره چې د تاجکستان د برېښنا 6 میلیونه ډالر پور به هم په نږدې ورځو کې ورکړل شي.
تاجکستان هیواد د جولای څخه تر اوسه پورې 90 میلیونه ډالر موږ د دې څخه برخه رانیولې دي. په دې کې 90 میلیونه ډالر ورکول شوي دي، 90 پاتې دي.
خو تازه د تاجکستان د برېښنا اداري مشر محمد عمر اسوزاده په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان برېښنا شرکت له تاجکستان څخه 28 میلیونه ډالر پوروړی دی، چې یاد شرکت تیره میاشت یوازې 2 میلیونه ډالر د تاجکستان د برېښنا اداري حساب ته لیږلي دي. اسدالله انعام په خبري کانفرنس کې څرګنده نه کړه چې ولې د ده او د تاجکستان د برېښنا د اداري مشر په خبرو کې د 12 میلیونه ډالر توپیر دی، خو نوموړي ویلي چې د برېښنا شرکت د ګاونډیو هیوادونو او کورنیو شرکتونو 125 میلیونه ډالر پورونه ورکړي، خو 122 میلیونه ډالر لا هم پوروړي دي. ښاغلی انعام زیاتوي چې دوی په وخت سره د ټولو پورونو د ادا کولو وړتیا لري، خو په افغانستان کې د بانکي ستونزو له امله بریالي نه شول چې په وخت د تاجکستان پورونه ادا کړي. د برېښنا شرکت مسؤلان وایي په 13 میاشتو کې په افغانستان کې د برېښنا 4 ستنې ویجاړې شوې، خو د برېښنا شرکت په وخت سره بیرته ورغولې چې افغانانو ته د برېښنا په رسولو کې ځنډ رانه شي. خو د کابل په ګډون د ډېرو ولایتونو خلک د برېښنا له کمښته شکایت کوي او وایي چې دوامداره برېښنا نه لري. افغانستان خپله ډېره برېښنا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه واردوي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسالې وړاندې په خبرونه کې نور هم راځي، خو اوس د سیمې یو موضوع را اخلو. د اوکراین د غلو د لومړۍ بیړۍ تفتیش بشپړ شوی او تمه کیږي چې د باسفورس تنګي څخه تیر شي. د کښتۍ وروستی مقصد لبنان دی. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د اوکراین د غلو د استولو بهیر پیل شوی دی. د روان کال د فبروري په 24 نیټه پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د اوکراین د غلو صادرات بند شول، چې ورسره په سیمه او نړۍ کې د خوراکي توکو او د غراز تیلو بیې دوه برابر شوې. خو تیره اونۍ ملګرو ملتونو او ترکیې منځګړیتوب وکړ او د اوکراین او روسیې ترمنځ د غلو د صادراتو لپاره یو هوکړه لاسلیک کړه چې په اساس یې روسیا د اوکراین له دریو بندرونو د غلو د صادراتو اجازه ورکوي، او دا بهیر عملا پیل شوی دی.
خبرونو ور اخوا
مخاګله ازادي رادیو نه اوري. اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته دا لرو چې په کندهار کې د شری ناروغي زیاته شوې، خو ترې وړاندې دا ورو چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقالې خبرې کړي. د غو رسپانو ته زموږ نوې همکارې فريدې سیال کتنه کړي.
د نړۍ ګڼ شمېر رسپانو او خبرونو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر حق اعلان لیکنې او تبصرې کړي چې ویلي دي بي پیلوټ الوتکې د القاعده مشر ایمن الزواهری کابل کې وواژه. وال سټریټ جورنال رسپانه لیکي زواهری له میاشتو را په دې خوا په کابل کې اوسېده، هغه هم د برېټانیا سفارت ته په کم وطن کې. رسپانه د خپلو سرچینو په حواله ویلي د هغه کور خاوند چې الزواهری پکې اوسېده د طالبانو د کورنیو چارو د ځواکمن وزیر سراج الدین حقانی د اوږدې مودې ملګری دی. د لیکنې په دوام کې راغلي د همدې کور په برنډه کې د زواهری له وژلو 2 ساعته وروسته د طالبانو امنیتي چارواکي هلته ورغلي او دغې ودانۍ کې د القاعده د مشر د اوسېدو ټولې نښې نښانې له منځه وړي دي. واشنگتن پوسټ رسپانه لیکلي پر زواهری برید، هغه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د 1 کلنۍ په درشل کې ممکن د جو بایدن ادارې ته یو خبر وي. رسپانه د امریکایي چارواکو په حواله ویلي دوی په دې باور دي چې د طالبانو مشران د کابل شیرپور سیمه کې د یوې حویلۍ دننه د زواهری په اوسېدو خبر وو او هڅه یې هم کړې چې له برید وروسته ځینې شواهد پټ کړي. لوریل میلر چې د بارک اوباما او ډونالد ټرمپ په ادارو کې په لوړه څوکۍ کار کړی ویلي، په کابل کې د ایمینل زواهری وژل د امریکا پر هغو ارزونو د تایید چاپه لګوي چې ویلي طالبان له القاعده سره اړیکې لري. میلر واشنگتن پوسټ ته ویلي یوه لویه غمیزه ده چې اوس د دې وضعیت لویه بیا د افغانستان خلک پرې کوي. واشنگتن اگزامینر لیکي کابل کې د القاعده د مشر وژل کېدل له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د راوتلو د څرنګوالي په اړه بحثونه توده کړي دي. د ورځپاڼې په باور د جو بایډن ځینې نیوکه کوونکي له هغه شکایت کوي چې له امریکا بهر یې د اعلی سر قومندان په توګه کمزور چلند کړی دی. وړاندې د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر ایملی هارډینګ پر زواهری د حملې ستاینه کړې، خو ویلې دي دا برید په دې معنا نه دی چې ګواښونه پای ته رسېدلي یا امریکا د ټولو ګواښونو د له منځه وړلو وړتیا لري.
ورزو کندهار ته هلته روغتیایي چارواکي او ځایي اوسیدونکي وایي چې د ماشومانو په منځ کې د شری ناروغي زیاته شوې ده. د کندهار د میرویس روغتون مسؤلان وایي په دې ولایت کې په شری ناروغي د اخته ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او یوازې په تیرو دریو میاشتو کې 9 ماشومان دغه ناروغي وژلي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د کندهار په میرویس سبزوی روغتون کې د ماشومانو په دیوار کې ټول بستر سوی ناروغ کوچنیان د شری له ناروغي څخه کړيږي. شریفه د خپل دروغ غو ماشومان سرته ناسته ده چې تازه د شری په ناروغي اخته سوی. دا وایي لمړی یو ماشوم په شری اخته سو او وروسته دوه نور هم په ورته توګه ناروغ سول چې حالت یې خراب سو او مجبور سو چې روغتون کې بستر کړي.
د درې ماشومان اول ورن راکښنه مریض زوال د غلرای مستدلې بستر کړي و عمل له ولو چې پورته لاره باندې د شری په تاغه مریض ولې پیښ د برای شری و چې دا نو ور باندې د شری نه ولې بیا در سره واستوي د سره نه مې تر نه سم شپه راځي د یو د اولې په شری کورن غو شری ونی پوسټ هغه د ماشوم
درې کلنه بی بی عائشه هم په شری ناروغي اخته ده. د بی بی عائشه مور الماس وای لوري د تیر څو ورځو راهیسې په بد حالت کې و چې بل اخره مجبور اسوه روختون ته راوړي او اوس له درو ورځو راهیسې بستر ده. شری یو ساري ناروغي ده چې د ناروغ پر بدن سری کوچنی دانه راخیږي. ډاکټران وایي هر کال د هوا په بدلیدو سره په شری ناروغي د اخته ماشومانو شمیر کې زیاتوالی راځي چې اصلي لامل یې د کورونی لخوا ماشومانو ته د واکسین نه ورکول دي. د کندهار د میرویس سبزوی روغتون مسؤلان وایي په دې ولایت کې په شری ناروغي د اخته ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او یوازې په تیرو درو میاشتو کې 9 ماشومان د دې ناروغي له امله مړه سوي دي. کندهار کې د میرویس سبزوی روغتون د ماشومانو د څانګې مشر ډاکټر محمد صدیق وایي په شری ناروغي اخته ماشومان دغه روغتون ته ډیر وړل کیږي، خو په منځ کې دوی یوازې هغه بستروي چې حالت یې خراب وي او دوامدار نظارت اړتیا ولري. ډاکټر محمد صدیق زیاتوي چې د تیرو درو میاشتو په جریان کې دغه روغتون ته سلګونه په شری اخته ماشومان وړل شوي چې 400 دوی بستر کړي دي.
تیر درو میاشتو کم ارکان موږ سره موجود دي، موږ 400 مریضان بستر کړي دي چې دغه 400 مریضان د جمعیت څخه 9 مریض یې په حق رسېدلي دي.
د میرویس روغتون د ماشومانو د څانګې مشر ډاکټر محمد صدیق د ماشومانو د مړینې تر ټولو لوی لامل روغتون ته پر وخت د هغوی نه ورول یادوي. د ده په خبره د ګرمې هوا له امله اوس دغه ناروغي یو ځل بیا د ډېرېدو په حال کې ده. ډاکټر صدیق وایي د شری د ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ټول خلک خپل ماشومانو ته د شری واکسین ورکړي.
دا په ډېر یخ کې هم ډېرېږي او په ډېرې ګرمۍ کې هم ډېرېږي. دا خو تاسو ته معلومه ده یو میکروبي مریضي ده چې د یو ویروس په واسطه ده خپرېږي. دا هغه یو مریضي ده چې که چېرې موږ منظم واکسین وکړو نو مخه یې نیول کېږي. اما دلته چې دی افسوس خبره ده چې موږ خلک واکسین ته هیڅ توجه نه ورکوي. یوازې د پولیو واکسین چې دی فکر کوي چې دا د ګردو مرضو لپاره واکسین دی، انده چه پولیو زن تا وکسین لره شره یا میزل زن تا وکسین لره نو از مرسه چه کم مرزان بستر سویه تقریبا اضافه ده پینزنی فیصد چه ده چه کسانی چه اوغا وکسین نهی کاری کشنیانه
د روان کال دوري په 15 نیټه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت اعلان کړی و چې په افغانستان کې 15,000 ماشومان په شیری ناروغي اخته سوي چې په وینا یې له دې جملې 1,000 ماشومان مړه سوي دي.
و امریدل چې په کندهار کې د شری ناروغي زیاته شوې. بل ورته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ویلي چې د خوست په سپری ولسوالۍ کې د ورستۍ خونړۍ زلزلې له امله د کولرا په څیر ناروغیو د خپرېدو خطر ډیر شوی. د یونیسف د بشر دوستانه چارو کارکونکي انی کندروچیوک په یو پیغام کې چې پرون د دې ادارې په ټوټر پانه خپور شوی ویلي
We've just witnessed some of the areas most impacted.
دا وای موږ یوازې د ځینو هغو سیمو څخه لیدنه وکړه چې د ورستۍ زلزلې په پایله کې تر ټولو زیات زیانمنې شوې دي. له زلزلې وروسته د کولرا د خپرېدو خطر ډیریږي چې د ماشومانو لپاره وژونکې کیدای شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په ګډون یو شمېر نورو بنسټونو په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د خپرېدو د ګواښ خبر ورکړی و. د رسمي شمېرو له مخې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د جون د میاشتې د 22 نیټې د ویجاړوونکې زلزلې له امله تر زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شول.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د مخام تر وو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو او په اکثرو لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. اوریدونکو که تاسو چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. پر ژوندۍ خبرونو سربیره په ویبپاڼه کې د ورځې تازه خبرونه او راپورونه هم لوستلی شئ. زموږ د فیسبوک پاڼې ته هم سر ورخ کارکې ملیونونه